د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم. د ماښام تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اورېدو ته زه احمد تکل او زما تخنیکي همکار امان الله امیرزای ستاسو هرکلی کوو. قدرمنو اورېدونکو، دا خبرونه یو ساعت دوام کوي او په راپورونو کې به یې له خبري سرویس وروسته د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر د لانجمن حضور او څرګندونو، د هیواد د روان امنیتي حالت او د وسلوالو طالبانو د حملو او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واوري. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خپرو. ولا هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې شاوخوا 200 دینی عالمانو د پاکستان په لاهور ښار کې د ځان وژنې پر ضد فتوا ورکړه. چارواک او عراقي چارواکي وایي شیعه ملیشه ځواکونو له حکومتي عسکرو سره په ګډه د انبار ولایت د مرکز رمادي ښار د بیرته نیولو په مقصد ځانونه منظم کړي. قدرمنو اورېدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې اورېدای شئ. سمدستي کورني خبرونه واورئ چې ناجیې ساپۍ چمتو کړي.
د افغان حکومت او د پاکستان د استخباراتي ادارې ترمنځ تفاهم لیک د ولسي جرګې له تون غبرګون سره مخ شو. راپورونه وایي چې د جوزجان په اقشی ولسوالۍ کې هم شدیده جګړه روانه ده او ټاکل شوی چې سبا د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د ښکېلو 900 پولیسو علني محاکمه ترسره شي. د خبرونو تفصیل: د افغان حکومت او د پاکستان د استخباراتو ادارې ترمنځ تفاهم لیک د ولسي جرګې له تون غبرګون سره مخامخ شو. د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې دا کار د افغانستان د ملي ګټو په خلاف دی او ناوړه نتایج به ولري. د یو شمېر تازه راپورونو په اساس ویل کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره یو تفاهم لاسلیک کړی. په عین حال کې یو دولتي چارواکی چې نه غواړي نوم یې افشا شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ریاست شخصا په دې برخه کې رضایت نه درلود. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې له 1400 څخه ډېر ګواښونکي حرکتونه درلودل. د دې وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان نن د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې وسلوالو مخالفانو هڅه کوله چې د یو شمېر وسوالیو ته سقوط ورکړي چې دې هدف ته ونه رسېدل. ټاکل شوی چې سبا د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د ښکېلو 900 پولیسو علني محاکمه ترسره شي. د کابل د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې دغو پولیسو د تورونو په اړه تحقیقات په بشپړېدو دي.
امید داریم که فردا ساعت 10 بجې جلسه 19 نفر پولیس به اتهام قتل فرخنده دایر شوم.
او د اورزګان چارواکي وایي چې سلګونو وسلوالو مخالفانو د خاص اورزګان ولسوالۍ پر 200 پوستو حمله کړې او دغه جګړه لا هم روانه ده. د دې ولایت د ولی ویان دوست محمد نایاب وایي چې دغه حمله تیره شپه 3 بجې پیل شوې خو مرګ ژوبلې په اړه معلومات ورنکړل. هغه زیاته کړه چې دغه پوستې د خاص اورزګان او ترینکوټ ښار ترمنځ پرتې دي. د په وینا چې اوس هم په سیمه کې سخته جګړه روانه ده خو هغه یې دایرات کړه چې د خاص روزګان ولسوالۍ د سقوط او محاصرې په اړه شوې وه. له بلې خوا راپورونه وایي چې د جوزجان په اقشی ولسوالۍ کې هم شدیده جګړه روانه ده. دا و د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له جنا خالکوزي څخه اورئ.
شاوخوا 200 دینی عالمانو د پاکستان لاهور ښار کې د ځان وژنې پر ضد فتوا صادره کړه. په دې فتوا کې چې پرون په لاهور کې د دینی علماو کانفرنس کې صادره شو، راغلي ځان وژونکو حمله د اسلامي شریعت له مخې حرام دي. دینی عالمانو د غراز ویل د تحریک طالبان پاکستان، القاعده او نورو بنسټپالو ډلو فلسفي غیر اسلامي دي او د بې پروايي پر اساس برابرې شوي. په فتوا کې د غراز ویل شوي په یو اسلامي دولت کې د غیر مسلمانو خلکو ساتنه او امنیت حتمي او لازمي ده. دنیا عالمانو د غراز په فتوا کې ویلي کوم کسان چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د کمپاین په اړه خلکو ته غلط معلومات ورکوي او ښځینه روغتیایي کارکوونکي وژني ډیر بد جنایتکاران دي. عراقي چارواکو ویل شیام ملیشه ځواکونو له حکومتي عسکرو سره په ګډه د انبار ولایت د مرکز رمادي ښار د بیرته نیولو په مقصد ځانونه منظم کړي دي. دا ښار وړمه ورځ د اسلامي دولت وسلوالو نیولی و. د انبار د ولایتي شورا مشر صباح کرحود وایي شیعه جنګیالي د حکومت تر چتر لاندې ډلې حشد الشعبي په لیکو کې د یکشنبې په ورځ رمادي ته نږدې له حکومتي ځواکونو سره یو ځای شوي. رمادي د بغداد د لویدیځ په 110 کیلومتره کې پروت دی. ایران پلوه شیعه ملیشو په اپریل میاشت کې تکریت ښار د اسلامي دولت وسلوالو څخه نیولی و، خو په دې ملوشو تور لګول شوی چې د شیعهګانو د انتقام په نامه یې د سنیانو پر وړاندې سخت ظالمانه او وحشیانه عمل ترسره کړي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په انبار کې حکومت پلوي سنی قومي مشرانه او د امریکا متحده ایالات په رمادي کې د شیعه ملیشو له ځای په ځای کېدو سره موافق نه دي، خو د انبار سنی مشرانو نن وویل په دې وروستیو ورځو کې ثابته شوه چې د حشد الشعبي شیعه ملیشو له مرستې پرته حکومتي ځواکونه د اسلامي دولت د وسلوالو پر وړاندې څه نشي کولی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو غږ وکړ او وایي پیونګ یونګ د اټومي وسلو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنې پر وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې. کیری نن په سیول کې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر یونګ بونګین سی سره ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې. تر دې مهاله شمالي کوریا چې په دې وروستیو کې ادعا کړې چې خپل بلاستیک توغندي په بری سره ازمویلي، اټومي وسلې او بلاستیک توغندي پر مخ وړي، دا هیواد ژمنو ماتولو ته دوام ورکوي، ګواښونه رامنځته کوي او په ښکاره ډول د نړیوالو قوانینو بې احترامۍ ته دوام ورکوي. د شمالي کوریا مشرتابه د خپلو خلکو د اساسي ازادیو او بشري حقونو د تامین خیال نه ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د شمالي کوریا په مشر کیم جونګ اون انتقادونه وکړل او د پیونګ یونګ چارواکو لخوا په عام محضر کې د بې رحمانه او وحشیانه اعدامونو یادونه وکړه. د جنوبي کوریا استخباراتو تېره اونۍ ویلي و چې د شمالي کوریا دفاع وزیر لرې شوی او ډېر امکان لري چې د عسکري مراسمو پر مهال د بیده کېدو او ګنګس کېدنې له امله اعدام شوی وي. ایران هیله مند ده چې د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د معاملې له مخې به د دریو میاشتو موده کې د دې هیواد د تیرو صادرات د اقتصادي بندیزونو مخکې وخت سطحې ته ورسیږي. د ایران د تیرو د وزارت مرستیال وزیر رکن الدین جواری رویترز اژانس ته نن وویل هیله مند ده چې ایران به بیرته خپل د تیرو صادرات د بندیزونو مخکې وخت سطحې ته ورسوي. جوادی زیاته کړه د دوی هدف په ورځ کې د 2.5 میلیونو بیرلو صادرول دي. جوادی چې د ایران د تیلو د ملي کمپنۍ عمومي رئیس هم دی په مالیزیا کې د آسیا د تیلو او غاز کانفرنس کې خبرې وکړې. سعودي عربستان له پاکستاني سړي نه چې د مخدره موادو د قاچاق په تور د مرګ په سزا محکوم شوی او پرون سر پرې کړ. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وویل له دې سره په روان کال کې په دې هیواد کې د اعدامونو شمېر 4 اتیاو ته ورسېد. د وزارت په اعلامیه کې راغلي افتخار احمد عنایت په خپله ګېډه کې د هیروینو د ځای په ځای کولو او سعودي عربستان ته د دې موادو د قاچاق په تور مجرم پېژندل شوی و. د بخښنې نړیوال سازمان سعودي عربستان د هغو دریو هیوادونو په لیست کې راوسته چې په 2014 کال کې زیات اعدامونه پکې شوي و. د سعودي عربستان د اسلامي شریعت له مخې مخدره موادو قاچاق، زنا، وژنې، متد کېدلو او وسلوال اقلاته د مرګ سزا ټاکل شوې ده. او په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 15 ورځني اوربند وروسته بیرته پیل شوې. دا اوربند د بشري مرستو لپاره نافذ شوی و. د یمن امنیتي چارواکي وایي نن سهار وختي د هیواد په ساحلي ښار عدن کې د یاغیانو پر اهدافو ټانکونو بریدونه وشول. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې روانې خبرونې په پاتې برخه کې راپورونه خبرو. نن په ولسی جرګه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ته له یو لړ لانجو وروسته د خبرو اجازه ورکړل شوه. یوسف نورستانی وویل د ولسی جرګې له انتخاباتو سره نړیوالو مالی مرسته نه ده کړې. د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده او افغان چارواکي وایي د خاص روزګان ولسوالۍ د سقوط په مقصد د سلګونو وسلوالو طالبانو حملې شنډې کړې دي.
وسلوال مخالفینو نور پر دوستو باندې هممهاله برید کړی چې د دې برید په هماغه خپل وخت سره بېرته په شاته مول شوی.
دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د جګړې په ډګر کې د طالبانو ملا ورماته کړې ده. د فرخوندې د قتل په قضیه کې د تورنو امنیتي مسؤلانو محاکمه سبا پیلېږي. او د ځوان فکر په 19 پروګرام کې چې په دوهمه نیمه کې خپرېږي په بلخ ولایت کې د وروستیو ناامنیو په اړه له ځوانانو سره بحثونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کې خبريږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل که د پارلماني انتخاباتو بودیجه ترلاسه نه کړي نو دا انتخابات به نور هم وځنډیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د ولسی جرګې غونډې ته نن په داسې حال کې حاضر شو چې یو شمیر وکیلانو پرې سخت اعتراضونه وکړل. نورستانی وویل د پارلماني انتخاباتو لپاره 80 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده او داسې ښکاري چې د دې پیسو د تمویل لپاره نه حکومت او نه بهرني تمویلونکي زړه ښه کوي. د ولسي جرګې اداري پلاوي د انتخاباتو د کمیسیون د مشر له څرګندونو وروسته پریکړه وکړه چې دا جرګه به د انتخاباتو ترسره کېدو پورې خپل کار ته په قانوني ډول دوام ورکړي. صفي الله ستانکزی د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په خاطر دې جرګې ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رئیس ورتګ د خلکو د ځینو استازیو له کلک مخالفت سره مخ شو. خو له مخالفتونو سره سره د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د راتلونکو پارلماني انتخاباتو په اړه وضاحت ورکړ. احمد یوسف نورستانی تیر انتخاباتي لانجې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتو په اړه د حکومت نامعلوم دریز او د بهرنیو لخوا د بودیجې نه تمویل هغه خنډونه وبلل چې پارلماني انتخابات یې ځنډولي دي. ښاغلی نورستانی وویل د انتخاباتو کمیسیون ډیر پخوا د انتخاباتو طرحه له حکومت سره شریکه کړي خو تر اوسه یې آن د دویم ځلې طرحې په اړه هم ځواب نه دی ترلاسه کړی.
کمیسیون در تر دوم 11 میزان 1394
د انتخاباتو کمیسیون په دویمه طرحه کې د 1399 لمریز کال د میزان 12مه د پارلماني انتخاباتو نیټه پیشنهاد کړي خو متاسفانه تر اوسه پورې هم نه ده ځواب شوي. تر ټولو خواشینونکي دا چې بهرنیو تمویلونکو هیوادونو په نامنتظره توګه په تیرو 2-3 اونیو کې له انتخاباتي ادارو سره د خپلو مرستو د بندولو خبره کړې ده. یوازې د انتخاباتو د لګښت د پوره کولو لپاره موږ 80 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو. ښاغلی نورستانی وویل د بهرنیو مرستو په بندېدو سره به د انتخاباتو کمیسیون خپل څه باندې 800 روزل شوي او با تجربه کارکوونکي له لاسه ورکړي چې دا مسأله په خپله د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. که څه هم د خلکو ځینو استازیو د انتخاباتو کمیسیون مشروعیت د منلو وړ ونه باله خو د دغه کمیسیون رئیس سیاسي مسایل او د رایو پاڼو په تفتیش د بې ځایه پیسو لګول د انتخاباتو کمیسیون د بې باوره کولو اصلي عوامل په ګوته کړل. ولسي جرګې په داسې حال کې د انتخاباتو کمیسیون رئیس د جرګې ته غوښتی و چې په دې وروستیو کې د پارلماني انتخاباتو د نه ترسره کېدو په اړه بېلابېلې اندېښنې راپیدا شوې وي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د دوشنبې ورځې غونډه یې رهبري کوله پریکړه وکړه چې دا جرګه انتخابات غواړي خو تر هغو چې دغه انتخابات ترسره کېږي دا جرګه به خپل کار ته دوام ورکړي.
اول مشکل اقتصادی یا بودیجوی مشکل وو. دویم د اصلاحاتو د کمیسیون ریفورم یا اصلاح. دریم د اجرایه قوې عدم اراده د انتخاباتو لپاره. څلورم د نړیوالې ټولنې د مرستو بندیدل. نو تر څو پورې چې کمیسیون انتخاباتو ته چمتو نشي د دوی د اظهاراتو مطابق ولسی جرګه خپلو ورځنیو چارو ته په رسمي او قانوني توګه ادامه ورکوي.
ښاغلی قدیر همداراز ټینګار وکړ چې د انتخاباتو کمیسیون هر وخت د دوی لپاره ځواب ویونکی دی. کارپوهان وایي افغان حکومت باید د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو لپاره هڅې چټکې کړي او پرې نږدي چې پارلماني انتخاباتو نیټه نوره هم وځنډیږي او په دې سره د نړیوالو مرستې په افغان حکومت بندې شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، له کابل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس احمد یوسف نورستانی د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې نن د ولسی جرګې په غونډه کې وویل چې که چیرته افغان حکومت او یا نړیوال مرستندویان د روانو پارلماني انتخاباتو مالی مصرف په غاړه ونخلي او یا ورته د مصارف ورته برابر نه کړي نو انتخابات به ونه شي او نور به هم وځنډیږي. په دې اړه د نور بحث لپاره دا شیبه د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه مشر یوسف رشیدی د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. رشیدی صاحب، له تاسو نه مننه چې د خپرونې ته مو تشریف راوړ. سوال دا دی چې د مالی مسایلو په اړه به زه غواړم چې وروسته له تاسو سره خبر وکړم. غواړم اوس د لومړۍ مسله در سره مطرح کړم چې ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې که انتخابات ترسره نشي نو دوی به د پارلمان په توګه یا د ولسی جرګې په توګه یا د وکیلانو په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. دا له اصولو سره څه تناقض یا سمون لري؟ رشیدی صاحب زموږ آواز اورئ تاسو؟ رشیدی صاحب سوال دا و چې د ولسی جرګې پاتې کېدل د مقننه قوې په توګه د هیواد د مقننه قوې په توګه یا له خپل ټاکلي وخت نه ورهاخوا، ما ویل سوال دا دی چې دا څومره له قانون سره په مطابقت یا تضاد کې دی؟ فکر کوم چې مونږ د تخنیکی ستونزو له کبله د فیفا یا آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه مشر یوسف رشیدی چې په مستقیمه لیکه راسره و نشو اخیستلی. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو نه بښنه غواړو. د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به بیا هم هڅه وکړو چې له نوموړي ښاغلي سره ارتباط ټینګ کړو او په دې اړه یې نظر واخلو.
ازادي راډیو لوونه تروو
زموږ غږله ازادي راډیو او ریقدر منوریدونکو، اوس هم ورزو د هیواد روان امنیتی حالت ته. د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ کې د وروستیو ناامنیو له کبله 3000 کورنۍ د خپلو سیمو پریښودو ته اړوتلې دي. په دې اړه راپور له ازادي راډیو خپور شو او همداراز دی اقچه ولسوال رحمت الله حشر پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د ولسوالۍ لس کلي د طالبانو په ولکه کې دي، خو نوموړي زیاته کړه چې له سیمې د وسلوالو د تصفیه په مقصد پوځي عملیات پیل شوي دي. اوس تازه راپورونه وایي چې سخته او درنه جګړه په اقچه ولسوالۍ کې روانه ده. په دې اړه د تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. حبیبزای صاحب، مخکې د یادونه وشوه چې د اقچه ولسوال تایید کړی وه چې لس کلي د حکومتي ځواکونو له ولکې وتلي او طالبانو پرې ولکه ټینګه کړې. دا همغه دا جګړه چې اوس تاسو یې یادونه کوئ یا خبرې پرې کوئ، همغه په لسو کلیو کې جګړه ده که په نورو سیمو ته دا جګړه غځېدلې؟ تلیفون په لیکه کې فکر کوم چې بیا هم تخنیکی ستونزې لرو. مجیب رحمان حبیبزای، د تاسو زما آواز اورئ؟ د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، د تل په شان د افغانستان په تلیفوني شبکو کې بیا هم د تخنیکی ستونزو له کبله نشو کولای چې له خپل خبریال سره رابطه ټینګه کو. داسې ښکاري چې هغه زموږ آواز اوري مګر موږ د هغو آواز نه اورو. په هر صورت بیا به هم هڅه وکړو چې د اقچه د جګړې په اړه تاسو ته د خپل خبریال معلومات خپره کړو. خو تر هغه مخکې وسلوالو طالبانو د اروزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ د سقوط په مقصد هم پراخې حملې پیل کړې دي. له روزګان ولایت څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې لږ تر لږه 400 وسلوالو له تېرې شپې راهیسې هڅې پیل کړې چې د دغه ولایت د ستراتیژیکه ولسوالۍ یعنی خاص روزګان ونیسي. دا سیمه له تېرو څو میاشتو راهیسې د وسلوالو له ګواښونو سره مخ وه او اوس یې د محاصرې ادعا کېږي. محمد صادق رښتینی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب وایي چې د شپې 3 بجې شاوخوا 400 جنګیالي راغلي او پر یو وخت یې د امنیتي ځواکونو پر 12 پوستو بریدونه پیل کړي دي. نوموړی وایي چې دغه پوستې د خاص روزګان او ترینکوټ ښار ترمنځ پرتې دي. د دغه وینا چې اوس هم په سیمه کې سخته جګړه روانه ده، خو هغه ادعا رد کړه چې د خاص روزګان ولسوالۍ د سکوت او ماسرې په اړه اسوې ده.
اوس
سوال مخالفینو زمور پر دوستو باندې هممحال اپډیټ کړی چې د دې برید په هماغه خپل وخت سره د شاتم بول شوی زموږ امنیتي ځواکونو ته هیڅ راته تلفات پکې نه دی اوښتي او د سنگر په نامه باندې زموږ د امنیتي ځواکونو یو پوسټ دی چې هلته د سوال مخالفینو درې تنه په قدم رسیدلي دي چې اشاره اوس هم په سیمه کې پراته دي.
په جنوب کې د 215 اتل کلی اردو درستیزوال بریج جنرال سید واقف شاه سیدی بیا دغه جګړه دومره لویه نه بولي او زیاتوي چې هلته میش سرتیری د دفاع توان لري.
جنگ په غیر کم نه لګا څنګه چې وایي چې هغه څه نه کوي وایي دغه حالت ما چې کومه دوی سره خبرې وګړو کوم اسان د مافات وزان کې چې هغه وضعیت دغه ما نورمال راپور کوم هغه نه کوم حالت راشي موږ هغه ته غوښیو
په خاص روزګان ولسوالۍ کې تر ټولو سخته جګړه د سنگارپور پوسټ سیوی چې چارواکي پکښې د درو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د یو بل خبر لمخې د وسلوالو مخالفینو یو ډله نن سهار 8 بجې د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ په مرکز کې د شاه زمان په نوم یو ښوونځي ته ننوتلي. د هغه لیسې مدیر عبدالعلیم خان د زده کوونکو په مخ کې وژلی او یو ښوونکی اتیکولای له ځان سره ژوندی بیولی. د والی ویان دوست محمد نایاب وایي چې دغه ښوونکی بیرته د افغان ځواکونو په هڅو خوشی سوی دی. طالبانو د خاص روزګان پر امنیتي پوستو د حملې مسولیت منلی او د وو افغان سرتیرو د وژلو ادعا کوي. خاص روزګان د مرکز سرینکوټ جنوب لور ته پرته ولسوالۍ ده. دغه ولسوالۍ په شمال کې د غزنی د دوو نامنو ولسوالیو اجرستان او مالستان، په جنوب کې د زابل د خاکی افغان دای چوپان او د کندهار د میانشین او په شمال کې د دایکونډي ولایت سره ګډه پوله لري. وسلوالو طالبانو مخکې هم د دې ولسوالۍ د مهم جغرافي جوړښت له امله په واروال حمله کړې وه، خو د تېرې شپې حمله یې په لویه کچه وه.
د اورزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې د سلګونو وسلوالو طالبانو د حملې په اړه راپور مو اوریده چې افغان چارواکي وایي د حملې په شا تمبولي او شندې کړې دي. اوس یو ځل بیا هڅه کوو چې په بلخ ولایت کې خپل خبریال مجیب رحمان حبیبزی سره تماس ټینګ کړو. د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی د ټلیفون په مستقیم لیکر سره دی او د اقچه د ناامنیو او روانې جګړې په اړه معلومات راکوي. حبیبزی صاحب زما آواز اوري؟ ډیره مننه. د پرون د ولسوال له قوله راپور ورکړل شو چې وسلوالو طالبانو د اقچه ولسوالۍ لس کلی نیولی دي. اوس سوال دا دی چې جګړه په هم دروانه جګړه په همدغو لسو کلیو کې ده او کله لسو کلو نه شاوخوا اوښتې نورو سیمو ته پراخه شوې ده؟
تکل سب کوم تازه معلومات چې موږ د جوزجان ولایت امنیتي چارواکو څخه ترلاسه کړي، د جوزجان ولایت په پخچه ولسوالۍ کې همدا اوس مهال هم د مخالفو وسلوالو افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ توده جګړه په ډېر شدت سره دوام لري. د جوزجان ولایت امنیه قوماندان فکر محمد جوزجاني له ازادي راډیو څخه کومې خبرې چې درلودې هغه وویل چې په دې عملیاتو کې تر دمه چې په اقچه ولسوالۍ څخه غځېدلې نورو سیمو ته په قواري سرخ سرکت کول او جبار شهید سیمو کې د اوس مهال دوام لري. د مخالفینو په وړاندې پکې د مخالفینو اته تنه وسوال کسان ټپیان شوي دي. د سهار مهال سره دمه او درې تنه نور هم وژل شوي دي چې پکې د دوی نموشي ولسوالان هم یادې ولسوالۍ ته شامل دي. عملیات 209 هم شاهین خلو حدود د لومړۍ لیول لخوا رهبري کېږي چې پکې د جوزجان ولایت د امنیتي ملي ځواکونه او هلته د ملي حکومت مستقر ځواکونه هم پکې ګډون لري. تر دمه سیمه کې مخالفین څوره دوره په دې خوا چې دوی ته ورغلي ول او خلک کې د سیمه څخه تېر پاشان کړي ول. په سیمه کې ماینونه ځای پر ځای کړي ول چې امنیتي ځواکونه همدا اوس په حال هم بوخت دي تر څو دغه سیمه د ماین د تصفیه کړي او خلک دوی ته خپلو سیمو ته راستانه شي. په یو وخت کې رحمت الله حشر د
بله حبیب زای صاحب، سوال دا دی چې د اقچه ولسوالۍ د شاوخوا سیمو مثلا د بلخ ولایت د نورو ولسوالیو له ناامنیو یا مثلا د کندوز له ناامنیو سره تړلې ناامني ده او که دلته بله مسله ده؟ یعنی هغه زما مطلب هغو ادعاو ته ده چې ویل کېږي یو شمیر چارواکي د ولسي جرګې ځینو غړو سخت اعتراضونه کول او د بلخ والي دا اعتراض کوو چې ځینې دولتي چارواکي او خاصې کړۍ چې دوی نوم نه اخلي نا امنی د هواد له جنوب نه شمال ته انتقالوي. زما سوال دا دی چې دا له دغه پراخو نا امنی سره چې د شمال په نورو سیمو کې روان دي اړه لري او کدا کوم خاص سیمایز محلي پرابلم دی؟
تکاو تا کومی خبری چه تیمائیس چارواتی مستکری کنه دیوائی چه دلتا مختلف مسائل موجودی یو خو ده اخچیخ بولوسوال رحمت الله حشر کومی خبری چه لمسل دلوگی دوش چه پا غیر مستقیم و سوال مخالف کسان چه دولت یعنی تیز و کل پوران پامده بولوسوالی که جنگی دی پا غیر مستقیم دول ده دونجان ولایت دیواری لخوابی ملاتر تستره کیدی او راشون موجوده نامنه ایتا تو شمال ولایت که در مختلف عوامل لدید اونگاه در چه مخاطره توکو ترانزیت مسئله در در چه دنی و سوال و محلی زروات که در در فقصدن غواری که نامنی را منستکلی او دونجان ولایت که هم در تردیه در مسئله تسترگوشه میده او محلی چارواکی که مریض کسان هم در مسئله تایدهوی چه محلی زورواکی وصله ویشی مخالفین تقصیت که بی لغوی چه خملاتر که تو سو نامنی پسیمه که موجوده که رامان سکر او دیو کولی چه پاسانه توگه مخادره توکو خاچه خامان سکر بل مسئله چارواکی او حتی در بانک خوالی پر کارات ویلی دی چه کم مهاجر چه پر پاریا و پدرسان و ولادین که آتی در پزشی و پدوک که اگر کسان و چه وستوال کسان و لدنس وسته لاغی دولا او اساسی هدف اندره یه چه شمال که امنیت نحنوی آمان سکر اولادی تریقا مدنه آتی در تحدید ورسی
بله یو رسته پوښتنه کلن جواب راکړي حبیب زای صاحب چې هغه کسان چې هغه قومندانان چې په دې جګړو کې ښکیل دي او لاس لري نمونه معلوم دي هویتونه معلوم دي دوی څوک دي دوی د طالبانو کسان دي پخوانی جګړه مار قومندانان دي له بهر راغلي ازبکان دي مثلا داعش دي څوک دي
تکا سپر په کوم سیمو کې چې خو محلي چارواکو وایي چې د مهاجر په توګه تازه پزاشي ډیره کسان د شمالي او هم جنوبي وزیرستان څخه راغلي په فاریاب ولایت کې او حتی په بدخشان ولایت کې تازه شي خو دغه کسان په کندوز ولایت کې په سرپل ولایت کې او حتی په فاریاب ولایت کې هغه پخوانی قومندانان سیمه ییز قومندانان چې دوی په جهاد کې شامل ول سیمه ییز خلک اندېښنه کوي او اندېښنه یې همدا ده چې دوی لخوا ځورول کېږي او دغه کسان د دوی لخوا ته وسلې ورته ویشل کېږي اته چې دوی هونی مخکې په سرپل ولایت کې د یو سیمه ییز قومندان له کور څخه هغه وسلې ترلاسه شوې چې زموږ امنیتي ځواکونه حتی د دفاع وزارت سره د ساتیرو سره هغه وسلې د ملي امنیت ساتیرو سره هغه وسلې موجودې نه وې خو د سیمه ییز پخواني زورواکي د کور څخه د وسلې ترلاسه شوې او دغه خپله د یوڅوار رامنځته کړي چې دغه وسلې د دوی ته د کومه مسایلې شوې او څوک یې ورکوي چې دغه پوښتنه تردمه هم د دولتي چارواکو سره مسره ده او هم د خبریانو سره
ډیر زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو په مزار شریف کې د ازادي رادیو خبريال مجيب رحمان حبيب زاي و چې د جوزجان ولایت د اقچه ولسوالۍ د نامنه په اړه تفصيلات اورول اقچه ولسوالۍ د مزار شریف او شبرغان ښار ترمنز پرته ولسوالۍ دا او تر څه وخت مخکې پورې ډیره با امنه ولسوالۍ ګڼل کېده اوس هم یو بل راپور د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې وسلوالو مخالفینو په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې 1400 بیلابیلې حملې کړې خو بیا هم خپل هدف ته نه دي رسیدلي د دې وزارت مسؤلینو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د حملو ته په کتو سره د افغان ځواکونو مرګ ژوبله کمه او د وسلوالو مخالفینو مرګ ژوبله زیاته وه په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ
په داسې حال کې چې دا اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ توده جګړه روانه ده د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په جګړه کې یې د وسلوالو مخالفانو ملا ماته کړې ده د دې وزارت د اپراسیون رئیس تورن جنرال افضل امان وایي طالبانو په خپلو پسرلنیو عملیاتو سره غوښتل ځینې سیمې او ولسوالۍ ولکه کړي چې یادو اهدافو ته ونه رسېدل ښاغلي امان د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو خپل ټول زور وکاراوه خو بیا هم له ماتې سره مخ شول
په مدت چهار ماهی کې گذشت
په تیرو څلورو میاشتو کې دښمن له 1400 څخه زیات تهدیدي تارکات درلودل چې په هغه جمله کې وسلوالې او انتحاري حملې چاودنې او داسې نور ګواښونه وو موږ د دښمن خاص اهداف له ماتې سره مخ کړي خلک موږ ژغورلي او همدارنګه هغه چې زموږ په لومړیتوب کې وو لکه لویې لارې مو ساتلې دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفینو د عزم په نامه پسرلنی عملیات پیل کړي چې ورسره په بدخشان کندوز سرپل غور زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې جګړه ګرمه سوې ده
همدارنګه وسلوالو مخالفانو په ښارونو کې هم خپلو حملو ته زور ورکړی چې په تیرو دوو اونیو کې یوازې په کابل ښار کې 15 بیلابیلې حملې شوې چې مرګ ژوبلې هم درلوده. دا چې په رښتیا هم د جګړې په ډګر کې د وسلوالو مخالفانو ملامته شوې او خپلو اهدافو ته نه دي رسیدلي، د پوځي چارو افغان کارپوهان هم دا خبره تاییدوي. د پوځي چارو کارپوه امرالله امان وایي چې جګړه د افغان ځواکونو د سر په بیه تمامه شوې ده.
وطن بچانو ډېر وکولای شو چې د په وخت زمان دفاع وکړي، ولې ویل سم چې په دفاع کې هغه تلفات چې اردو پولیس ملي امنیت ملي لیدلي دي، نو دا په دې یو لوړ قیمت باندې ورته تمام شوي دي. هیڅ ولایت او هیڅ ولسوالۍ تر اوسه پورې سقوط نه ده کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دا مهال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې تصفوي عملیات روان دي چې سلګونو وسلوالو مخالفانو ته یې پکې مرګ ژوبل اړولې. د چارو کارپوهان افغان امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کوي چې په جګړه کې د خپل کشفي او استخباراتي معلومات پیاوړي او همدارنګه دې د افغان ملي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته کړي.
د ماسپخین 2:13 شوې. قدر منوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه جانقه الکوزي ته غوږ شئ چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغان حکومت او د پاکستان د استخباراتي ادارې ترمنځ تفاهم لیک د ولسي جرګې له سخت غبرګون سره مخامخ شو. د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې دا کار د افغانستان د ملي ګټو په خلاف دی او ناوړه نتیجې به ولري. ټاکل شوی چې سبا د فرخوندې د قتل په پیښه کې د ښکېلو 900 پولیسو علني محاکمه جوړه شي. د کابل د درېمې حوزې د ابتدایه محکمې رئیس صفي الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پولیسو د تورونو په اړه تحقیقات په بشپړېدو دي. د اروزګان چارواکي وایي سلګونو وسلوالو مخالفانو د خاص اروزګان ولسوالۍ په 12 پوستو حمله کړې او جګړه لا هم روانه ده. د دې ولایت والي ویان دوست محمد نایب وویل دا حمله تېره شپه 3 بجې پیل شوې، خو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات ورنه کړل. شاوخوا 200 دینی عالمانو د پاکستان لاهور ښار کې د ځان وژنې پر ضد فتوا صادره کړه. په دې فتوا کې چې پرون په لاهور کې د دینی علماو کانفرنس کې صادره شوه، راغلي ځان وژونکي حملې د اسلامي شریعت له مخې حرام دي. عراقي چارواکي وایي شیعه ملیشه ځواکونو له حکومتي عسکرو سره په ګډه د انبار ولایت د مرکز رمادي ښار د بیرته نیولو په مقصد ځانونه منظم کړي دي. دا ښار وړمه ورځ د اسلامي دولت وسلوالو نیولی و. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو غږ وکړ او وایي پیونګ یونګ د اټومي وسلو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنې پر وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې. ایران هیله مند ده د نړۍ د شپږو طاقتونو سره د معاملې له مخې به د دریو میاشتو موده کې د دې هېواد د تیلو صادرات د اقتصادي بندیزونو مخکې وخت ساتې ته ورسیږي. سعودي عربستان له یو پاکستاني سړي نه چې د مخدره موادو د قاچاق په تور د مرګ په سزا محکوم شوی و پرون سر پرې کړ. او په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 15 ورځني اوربند وروسته بیرته پیل شوې.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي که د هیواد دننه تعلیمي کتابونه چاپ شي، زرګونو کسانو ته به د کار کولو موقع برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني په دې وروستیو کې د پوهنې وزارت ته امر کړی چې د تعلیمي نصاب کتابونه نور د بهرنیو هیوادونو پر ځای په کور دننه چاپخونو کې چاپ کړي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت په دې اقدام سره به د چاپخونو د مالکینو باور رخپل او د خصوصي سکتور په برخه کې به زیاته پانګونه وشي. ښاغلي کمینزاده زیاته کړه چې دا مهال په ټول هیواد کې 150 چاپخونې فعالیت کوي چې شاوخوا 3500 فني کسان پکې په کار بوخت دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې د 1994 لمریز کال له پیل څخه تر د مهاله راوتلو سیلابونو په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې ده. د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځمکې تر ډیره کندوز، فاریاب، بغلان، سمنګان، پروان او یو شمېر نورو ولایتونو کې ویجاړې شوې. نوموړي زیاته کړه چې د طبیعي پیښو بزګران زیانمن کړي او ممکن کرنیز حاصلات یې هم سږ کال کم وي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ سلویخت پوله، یو انګلیسي پاونډ 93 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 509 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې د اونۍ خبرېږي. قدر من اوریدونکو، د ماخام په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پیلېږي چې د سهار تر او بجو پورې دوام کوي. دا شیبه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حامد ستانگزی د لوګر د شامزار سیمینه په خپل اس ام اس کې لیکلي، د هوا لګرمېدو سره په لوګر کې ناامنۍ زیاتې شوي او خلک د ناامنیو سخت اندېښمن کړي دي. قاري هستي خان د هلمند نه لیکي، د ولسمشر څخه غواړو چې د سولې خبرې ژر تر ژره شروع کړي، ځکه چې ناامنۍ زیاتې شوي او له ټولو خبرو مخکې باید پر اوربند خبرې وشي. قاري هستي خان په خپل یو بل اس ام اس کې لیکي، آیا د افغانستان حکومت به له پاکستان له طالبانو سره سوله نشي کولای؟ پاکستان زموږ په سوله خوشاله نه دی. فرید نورزای له لشکرګال کې د نامنې لامل حکومتي سرپرستان دی. هیله ده چې حکومت اصلي والیان او مسؤلین وټاکي. او د نورستان ولایت مولوي حضرت علي انقلابي لیکي، طالبان باید د جنگ پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې جنگ په تیرو 14 کلونو کې کومه نتیجه نه درلوده او نه به یې په آینده کې کومه نتیجه ورکړي. یوازینی د بریالیتوب لاره سوله ده، جنگ جهالت او د هلاکت لاره ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ځوان فکر اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستۍ موضوع د اسلامي دولت په نامه ډلې د عراق په رمادي ښار کې لږ تر لږه 1500 کسان چې سرتیری او ملکیان پکې دي وژلي دي. داعش د انبار ولایت مرکز رمادي پرون ونیو. په همدې حال کې د عراق امنیتي ځواکونه او شیعه ملیشه وایي ډېر ژر به د رمادي د بیرته نیولو او د اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیټډ پرس خبري آژانس د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د عراق له رمادي ښار څخه سیمهییز خبریالان او چارواکي وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې د دې ښار له نیولو وروسته لسګونه کسان چې سرتیری او ملکیان پکې شامل دي وشلې دي. رپورټونه وایي د رمادي په لارو سرکونو کې د وژل شوو کسانو مړي په بد حالت کې پراته دي او شاوخوا 8000 کسان له دې ښار څخه وتلي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې تېره ورځ ناوخته د انبار ولایت مرکز رمادي ونیو. داعش له څو میاشتو را په دې خوا پر رمادي له څو اړخونو بریدونه کول او تېره ورځ عراقي ځواکونه چې د امریکا هوایي ملاتړ هم ورسره و له دې ښار څخه پر شا شول. په همدې حال کې د عراق صدراعظم حیدر العبادي پر امنیتي ځواکونو غږ کړی دی چې د انبار ولایت په نورو سیمو کې خپل سنګرونه ټینګ وساتي. عبادي له شیعه ملیشه ځواک غوښتي چې انبار ولایت ته لاړ شي او دغلته له عراقي ځواکونو سره د رمادي د بیرته نیولو په عملیاتو کې برخه واخلي. اسوشیټډ پرس په خبره د عراق صدراعظم د امریکایي چارواکو دا غوښتنه چې د فرقې تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره باید شیعه ملیشه انبار ته چې اکثره اوسیدونکي سنیان دي و نه لګي له پامه غورځولې ده. د تازه رپورټونو له مخې یو شمېر شیعه وسلوال انبار ولایت ته رسېدلي او تمه ده چې د رمادي د بیرته نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات هم پیل شي. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر خپل ویبپاڼه ادعا کړې ده چې په رمادي ښار کې ټانکونه، زغروال موټر، درنې او سپکې وسلې او نور مهمات چې له عراقي ځواکونو پاتې نیولې دي. له بل لوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا ویلي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد جګړه به سخته او زیات وخت ونیسي. جان کیری ویل
Their communications have been reduced, their funding and financial mechanisms have been reduced.
دی وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې ترمنځ تماسونه کم شوي، د هغوی مالي تمویل هم کم شوی. په هغو سیمو کې چې هوایي ګزمې کېږي د هغوی نقل و حرکت هم کم شوی، خو وضعیت په ټولو سیمو کې داسې نه دی. نو دا امکان لري چې دوی د رمادي په شان حملې وکړي، خو زه په بشپړه توګه باوري یم چې په راتلونکو ورځو کې به دا هر څه بیرته لاسته راشي. د انبار ولایت مرکز رمادي او فلوجه ښارونه د عراق په جګړه کې هم د سنی وسلوالو او امریکایي ځواکونو ترمنځ د خونړیو جګړو ډګرونه وو.
درو لوی چکتن طلب پنامه دوستان و خرق لست دزوان فکر خبرونه تا پا خبرونه که ما کرباز موجی به حبیب سایمه او دی خبرونه موضوع هم امنیتی مسائل رو تا تنگره شویده چه پا دیگر بزمون قدرمن میلمان هری و بریالای جلازه حمیده زراو و بشیر احمد مایر خبری کبی پا دی روسی که پا بلخ ولایت که ناهمنی مخبر دیری دو دا و دی خلق اندهنی هم زیاده شویدی اخصان دی بلخ ولایت پا چمتال دولت آباد شورت پا کلدار او همدارنگ پا شورگر ولسوالی که نامنه زور اخسته وستوال مخالفین لپخواست خوست محل دیر فعال شویدی او اتا پا دی بلخ و سریپل ولایت پا سرحدی سیمو که هم دوی حتا زنو تلانی جوری کلی دی معلومات بر بانسرت او خلق پا دیار اندخمن دی چند تیس وکونه پا دی برخ که کم توجه دی او هیست دار پاملار نداری حتا چه مخالفین پا دی بلخ ولایت پا چهار بولک شولگره و کشنده که هم دوست محل لخلق و سخوش رو طلبی لدی سرسر پا شما زون که هم نامنه مخبزیاتی دیولی دی بیرگی پا توک پا کندوز ولایت که حتا مخالفین دی خار تر 50 کیلومتری فاصله پر راغلی ول او ډیر مقامات هم درلود امنیت څوکونو سره په دې خبرونه کې به موضوع ډیره په بلخ ولایت باندې سرخیږي په سر کې به لا خاخري جلسه څخه وپوښتم چې د وسان په توګه د نامنه یو زیاتوالي عوامل په سکه مینه خصوصا ساسو په دې ولایت کې چې تقریبا یو میاشتې مخه په بلخ کې د لوی څارنوالۍ په ساحوي دفتر باندې دلته چې استناف څارنوالۍ د حمله ترسره شوه د برید کولو لخوا او عاملین یې هم ووژل شول وروسته له دې هم دولتي چارواکي غلي پاتې ول او په دې اړه تر دمه هیڅ ډول معلومات نه رسنیو سره شریکوي او نه هم له خلکو سره عوامل په سکه وینې ولې نامنه زیاتې شوې ول دولتي چارواکي پټه خوله پاتې
پسرلی موسم کې د جګړې زیاتېدل دا یوه طبیعي خبره ده د تیر څو کلو را په دې خوا هر کال د پسرلی په رارسېدو سره نامنی زیاتېږي دا یوه طبیعي خبره ده طبیعي به زه ورته وایم چې هر کال دغه چاره ترسره کېږي نو دا د اندېښنې وړ خبره ده خو دومره هم د اندېښنې نه ده ځکه دولت وسلوال مخالفین په همدې فصل کې دا د جګړې فصل په نامه یادیږي او طبعا په دې وخت کې جګړه زیاتیږي زور زیاتیږي او د تیر کلو په څیر سږ کال هم د پسرلي په رارسېدو پسې جګړه زیاته شوې ده او مخالفین ځای
چې په بلخ کې نسبت تیرو کلونو ته سږ کال دا فعالیت ډېر شوی دی او حتی تمنه په ښار کې هم موږ د متعددو حملو شاهدان وو چې ځینې وخت په ځانګړې توګه ملکي کسان ډېرې قرباني کېږي نو ولې سږ کال دومره دو حملو زور اخیستی
یو نظریه سته زینه تاییدوم چې واقعا دا دی یا سموي یا دی نه وي یو نظریه سته چې جګړه به له وزیرستان کې هلته عملیاتو شو جګړه به له وزیرستان شمالي ولایتونو ته راوړل کیږي او جګړه به په دې سیږي که چیرته دغه نظریه سموي او نو بیا همدغه نامنی صحیح ده چې په شمال کې به اوس هم یا په بلخ کې ډېره شوې ده او دا به کیدای شي لا پسې ډېره سي یا به وغځېږي تر یو وخته پورې نو څومره چې ویل کېږي څومره چې په مطبوعاتو کې شته هغومره هم حالات کړکېچن په بلخ کې نه دي لکه څومره چې په مطبوعاتو کې ښودل کېږي یا عام خلک یې په ورته اندېښمن دي هغومره هم نه دی صحیح ده په څارنوالۍ باندې به یوه حمله وشوله خو دا یوه بېسارې حمله وله دا هم منمه خو هغومره امنیت لا حالات نه دي کړکېچن چې موږ دې بیخي پر باندې اندېښنې ډېرې شي او سړی تر دې ووایي چې بلخ نور نام نه شوی دی بلخ په تیرو څو کلونو کې تر ټولو نسبتا امن ولایت و او اوس هم که د نورو ولایتونو سره که پرتله کړې بیا هم بلخ خو په پرتله امن دی
چلاسه بلدا څخه مننه امیدي خور تر ازو چې تاسو څه فکر کوئ آیا دی ورسته کې بدخشان ولایت او همدارنګه فاریاب ولایت د شمالي وزیرستان څخه مختلف ډلې راغلي دي د معلوماتو پر اساس څنګه چې چلاسه به مشوره ورته درلوده ده او طالبانو هم خپل بیرغ تبدیل کړی او اوس د داعش په شمله ځان سره ګرځي له دې سره چې له ایران هر هم داعش په وړاندې مبارزه جدي روانه ده او پاکستان هم نه غواړي چې داعش دلته ظهور وکړي په سیمه کې نو دننه په افغانستان کې داعش له کومه زهره او هدف اساسي هدف یې څه دی چې ډیری خپل فعالیتونه یې په شمال کې پیل کړي
مننه زه باید لومړی ووایم چې کله یو موضوع د امنیت مسله رامنځته کېږي نو دا د یو هیواد د امنیتي ارګانونو ځینې خلاګانې سبب کېږي چې رامنځته کېږي ډیری موږ نه یوازې شمال باندې په ټول افغانستان کې ناامني رامنځته شوه او دا ناامني نظر په نور کلو زیاته شوه حتی د مستقیمې جګړې ډېرې زیاتې شوې د دې لوی لامل خو په لومړي سر کې همدغه و چې کله موږ دولتي ارګانونه ډېری موږ سرپرستان لرل او ډېری د دوی لاس بند په دغه لوی امکانات د دوی لاس یعنی صلاحیت یې نه درلود چې داسې لویو کارونو باندې عملیاتونو باندې لاس پورې کړي که قمندانان د امنیې
وو امنیې وسلو نشتون د تجهیزو نشتون سبب شوی چې
دو وصلون نشتون تر دیر اندازه سبب چې خپل بدخشان کې دو وصلون نشتون لامل شو چې موږ د ډیر اردو ملي اردو سرتیری په ډیر فاجعه توګه ووژل شي او بل صلاحیتونه دي کله چې یو امنیتي ارګان په یو ځای کې سرپرست او تر دې چې دی د خپل هغه ځای کې مسؤلیت لري دا اندازه دا وظیفه وي صلاحیتونه تر ډېره توپیر کوي کله چې هغه سرپرست هغه دومره صلاحیت نه لري تر دې چې هغه واکمن وي په غذا کې دا خلا رامنځته شوه دی خلا
موږ سرپرست نه درلود ولي درلود او تر ټولو د افغانستان نام نه ولایت اوس مهال په دې تېرې اونۍ کې کندوز
ته نه موږ نه شو کولی په یو ولي درسته موږ په کندوز ولایت کې موږ سرپرست ولي درلودل مګر په امنیتي ارګانونو کې موږ سرپرستان لرل یوه مسله ده او بله مسله تاسو چې ویلې وزیرستان راځي او بل دا بیرغ په تور بیرغ واوښت دا طبیعي ده چې هره جنګلي ډله غواړي خپل قوت او خپل زور ښکاره کړي کله چې دوی هغه وخت ویني چې له کوم ټیکې څخه دوی کمزورتیا معلومیږي او کله چې دولت اعلان کوي طالبان ضعیفه شوي او طالبان شاته تنبول شوي دي او دوی نور قدرت نه لري نو دوی بیا خپل تکتیک ته تغییر ورکوي دا په دې معنی نه ده چې هغوی دغه جګړه یا له داعش نه یا له شامه یا له بل ځای یا دغه ځای ته یا سوریې نه دغه ځای ته راوړل شوې ده دوی خپله له هغه مفکرو نه ګټه اخلي او په هغه مفکره باندې مخکې ځي ځکه دوی خپل هدف هغه لاسته راوړنه ده دا چې له تور بیرغ لاندې لاسته راوړي که تر سپین بیرغ لاندې دا ورته مهمه نه ده خو دوی هغه خپل تکتیک غواړي پر مخ بوځي او هماغه خپل هدف ترلاسه کړي دا مسله ده او بله مسله چې دا ولې جګړه را زیاته شوه ولې په دې فصل کې زیاتېږي دا عامل لوی عامل دغه ده چې کله هوا سړه وي د لارو کمالات دغه په سمه توګه نه ترسره کېږي او دوی دغه اختیار نه لري چې وکړی شي دغه انتقالات وکړي او له بلې خوا خپله دغه فصلي موضوعات هم د دې مخه نیسي او بل خو دغه ده چې خپل دولتي سرتیری هم په دغه فصل کې زیاتره وخت په نور ځای کې دوی نشي اقدامات کولی هغه ځای ته نشي رسېدلی
له زله خورمننه رابشو بشیر معیار ته ښاغلی معیار صاحب که تاسو ووایئ چې په دې وروستیو کې نه یوازې په شمال بلخ بلکې ټول افغانستان کې د ناامنیو علت څه دی یا د دوی له خبرو سره موافق یاست او که موافق نه یاست عوامل په څه کې دی ولې او تر څه حده د وسلو نشتون سبب شوی چې زموږ د امنیتي ځواکونو ضعف ښکاره کړي او همدارنګه په ادارو کې د سرپرستانو موجودیت
مننه د ما په خپل شخصي آن چې زه وغواړم په دو موضوع باندې وغږیږم یوه خبر دا ده چې زه یو سوال کوم اول څنګه جنگ د قندار هلمند نه دو خاطر راغی څنګه یو دم شمال نارامه شو
همدې ته که ځواب ووایم
د دمو په نظر دی په کلونو کې څو استراتیژیګانې لري چې د جنگي استراتیژي د دی دائم بدلون مومي دی وغوښتل چې راشي شمال بدنامه کړي شمال نارامه کړي د همدو طریقه غواړي چې دغه ولایتونه نارامه وي او د وسلو د شتون او نشتون څخه چې تاسو یادونه وکړه او دم یو حالت دی د افغانستان د پوځي ځواکونو په منځ کې چې دی درندې وسلې نه لري پس پک وسلو نه کېږي جنگ تکتیکي جنگ دی جنگ شاتګ لري جنگ مخکې ځي دی دغه درندې وسلې چې دی سنوي دی جنگ نشي کړی
نو ولې جګړه شمال ته راوغځېده
شمال ته داسې راوغځېده د پاکستان په دو کې ډېر قوي لاس دی دی غواړي چې شمال هم نارامه کړي او هلته هم دی لاس ووهي
څرنګه فرصتونه ورته مساعد شو
فرصتونه د خپله په رپورټو کې په دروازه کې ویل کېږي چې د وزیرستان جنگ دو خواته راغلی د مغو خانه تمویلیږي او دی ته سلا ورکول کېږي چې دلته وجنګېږي او د افغانستان دغه آرامه سیمه چې نسبتا په رسنیو کې ویل کېږي چې دا سیمه آرامه ده دی په یوه نارامه سیمه بدله کړه
تر څه بریده موافقه چې شمالي وزیرستان جګړه شمال ته راغځېدلې په داسې حال کې چې هلته هم جګړه روانه ده او نه پاکستان تاییدوي چې دلته مخالفین شتون لري او نه هم افغان دولت تاییدوي چې د دوی په خاوره کې مخالفین شتون لري، بلکې وایي چې صوبه سرحد کې هلته دوی ځانونه دلانې جوړې کړي او حتی د کویټي شورا لخوا هلته دوی رهبري کېږي. او نو دا سازماندهي شوې جګړه شمال ته څنګه انتقال شوه؟
ما مخکې وویل دا یوه نظریه ده چې جګړه له وزیرستان شمال ته دا به راشي دا خوا که نه
راشي یا راغلی ده به پرېږدو په دې به خبرې وکړو چې څرنګه دغه آیډیا ده مفکوره په شمال کې اتوندره مفکوره دلته تطبیق کېږي.
دا یو وړه نړیوال توریزم دی، د کومې جګړې سره یا کوم مشکل سره چې نړۍ نن سبا مخ ته، یوه عادي جګړه نه ده بلکې دا یو استخباراتي جګړه ده، ډېره غټه پروژه ده او په دې باندې ډېر زیات سرمایه ګذاري شوې ده. او هر چیرته چې د دوی د نړۍ ستر قدرتونو ګټه وي او د دغه استخباراتي ډلو ګټه وي، نو جګړه به هملته وړي او لمغجي کې به دا جګړه شروع کیږي او هملته به وي. د عامو خلکو کار هم نه دی او نه دی د هغسې دولتونو لکه د افغان دولت چې اوس لا تر اوسه سم په پښو نه دی ولاړ، د دغو دوی مخنیوی نه شي کولی، بلکې هر چې څه چېرې زه هغه سره نه دا دې سره موافق نه یم چې جګړه دی یا زیاته سوې ده او یا د په بدخشان کې یا په کندز کې د وسلو نه شتون د دې لامل و چې دغه مشکل رامنځته شو. ګورې په کندز کې همداسې ویل کېږي چې له 3000 زیات مخالفین په دې باندې حمله کړې ده، نو دلته د وسلې د کمښت خبره دونه نه ده، بلکې د تر اوسه دا یو بې ساره اقدام دی
چې 3000 سبب شوی نه دی چې
ګورې جګړه هر کال ولا او هماغه جګړه د تر دې نه دی زیاته سوې ده، هماغه جګړه چې هر کال په دې تېرې لسو کلونو کې چې شوې ده هماغه جګړه ولا. خو دلته چې مشکل رامنځته شو دا و چې افغان پوز د 3000 هغه د دې لپاره آمادګي نه درلوده چې 3000 کسان دې پر دې حمله وکړي او بیا دې په مقابل کې دفاع وکړي. د 3000 کسان دې پر دې هلته آمادګي
نه د دفاع وزارت او نورو امنیتی ارګانونو کې د نظامیانو کموالی یا د سرتیرو
نه زه دا خبره هغه بحث بیل دی. بحث دی په کندز کې چې هغه شوی دی، یعنی دا 3000 کسان وسلوالو حمله پر یو وخت دا د تم خلاف ولا، یعنی دا داسې څه نه وو چې افغان پوځ دی د دې اټکل کړی وای او بیا موږومره سرتیری دی په کندز کې ځای پر ځای کړی وای چې په یو وخت کې د 3000 کسانو په مقابل کې جګړه وکړي،
بلکې همدغه 3000 کسان وبخیا همدغه 3000 کسانو څرنګه فرصت پیدا کړ او څومره موده دلته اوسېدل تر څو د زمینه ځانته مسایده کړي، وسلې ورته راشي، امکانات ورته راشي او دی یو دم یې هجوم راوړي، تحصیلات ورته مسایل شي او پر یو ولایت حمله وکړي. دولت خبر
نه دولت خو په دې تیرو دیارلس کلونو کې پر دې نه و خبر چې مثلا دا کسان څنګه یو کس له دومره ډېرو امنیتي هغو راځي اته عام په ښار کې نه له ښار نه بلکې پر دې هغه ډېر سترې غونډې چې تر ډېره کلک امنیتي تدابیرو لاندې هم دا غونډې ترسره کېږي پر هغو جو ځایو ته ځان رسولی دی، ډېری مشران یې هم پر همدې ترتیب باندې وژلې دي. نو همدارنګه په سنګین کې چې حمله وشوه، په ننګرهار باندې حمله وشوله، دا هم هماغو ته ورته یوه حمله ده چې دوی تنظیمیږي او بیا راځي جګړه کوي.
پخوا په شان بیا هم افغان دولت نه دی توانېدلی تر څو د دوی مخنیوی وکړي.
دلته یو مشکل شته دی چې افغان دولت لا تر زموږ سرحدونه خلاص دي او تر اوسه په دې نه دی توانېدلی چې سرحدونه بند کړو چې د دغه کسانو د راتګ مخه ونیول شي.
بیا به هم په دې تاکید وکړو چې ولې سرحدونه تر دمه باز ساتل شي، څنګه چې دوی ورته یادونه درلوده، او تر دمه چې نړیوالې ټولنې سفارس کړل افغان دولت سره هم مالی مرستې ترسره کړي او هم نظامي، نو ولې خپل اساسي توجه یې سرحدونو ته نه درلودله؟
دلته بس د سرحد د اخلاص پرېښودو ده، خو عوامل ډېر دي. موږ لوی عامل چې په افغانستان کې وایي د مرستو خبره تاسو یاده کړه، موږ دلته یو لوی عامل چې د موږ د افغانستان حکومت هم تر فشار لاندې راوستی ده او دغه عامل ناامني هم څه زیاته شوې ده، لوی عامل د فساد و خپله چې فساد په دغه مرستو کې وشو، که د وسلو و که وزارت دفاع و یا نور وزارتونه، ټول تر فساد لاندې سوري لاندې پاتې شول. له فساد سره هغه ډول چې باید مبارزه شوه و نشوه، یعنی په وخت مخنیوی و نشو. او دغه عمل باید شو چې جګړې رامنځته شي، وړې جګړې وړه قوتونه په ولایتو کې رامنځته شي، او دولت هغه بودیجه او هغه توانه چې درلوده د خپل اردو یا خپل امنیتي ځواکونه دوی ته مضاف کړل. او د سرحدو ایساک را رسیږو، موږ لوی سرحد چې اوس سرحد هم دی او لوی ستونزه هم ده خپله دی،
بلکې نړۍ ته ستونزه ده. حتی په مخالفینو چې هم پکې القاعده هم ISIS پکې شامل دی او هم طالبان امارت اسلامي، نه یوازې افغانستان ته بلکې ټول نړۍ ته ګواښ دی. ولې همدغه سرحد تصفیه نه شو؟
دا موضوع نړیوال تر هغې وختې، زما په خپل شخصي نظر، تر هغې وختې اقدام نه کوي د یو مملکت یا د یو هېواد په سرحدونو کې تر هغې چې خپله نړیوال ته زیان ورونه رسېږي.
خو کله چې
اوس افغانستان هغې حد ته نه ده رسېږي، تاسو وګورئ اوس افغانستان هیڅ وخت ګواښ نه ده نړیوال ټولنې ته. له افغانستان مهم موږ نور هېوادونه لرو چې پکې داعش فعالیت کوي او لوی قوت سره رسېږي. خو دلته افغانستان تر هغه وخته چې طالبانو پکې او نړیوالې ټولنې ته ګواښ و، نړیواله ټولنه لاړله اقدام یې وکړه او دوی یو ځل اعلان هم وکړه چې نور په افغانستان کې جګړه ختمه ده. نو دوی تر څنګ دوی د افغانستان قوتونو سره مرستې پیل کړې چې تخنیکي او د وسلو مرسته وه، خو دغه پړاو تکمیل نه شه. په افغانستان کې پولیس تمرینات تکمیل نه شوه، وسله ورته پوره تضمین نه شوه، او دا
کومکونه په سمه توګه ترسره نه شوه.
بلکې هغه کومکونه چې نړیوال ټولنې په دې برخه کې وکړل، اکثرا بیرته په دې اداري فساد په واسطه باندې دغه کومکونه زیانمن شوه او پوره ونه رسېدل. ځکه سرحدونه او دغه قوتونه څه رقم باید امنیت ته تنظیم شوي وای، تنظیم نه شول.
له تاسو څخه مننه عربو شو ښاغلي معیار تمایار صاحب، که په پوځي برخه کې د تجهیزاتو نظمي تجهیزاتو په برخه کې هم خبرې وکړې، نه یوازې امریکا بلکې دلته په سیمه کې هندوستان ده یا روسیه ده او داسې نور هیوادونه هم دي. افغانستان سره یې د وسلو او د نظمي تجهیزاتو مرسته کړې، خو ولې افغانستان نه دی توانې تر دمه دغه وسلې ترلاسه کړي؟
اول زه غواړم چې د افغانستان او د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي وکړه په سر وغږېږم. دغه وکړه چې موږ امضا کړه، ولسمشر او اجرایي ریاست اجرا دغه امضا کړه، باید په دو اړه د دې څخه غږېدلی وای چې د دو اجرا کېدل د دو کال د پیل سره و. باید دی هغه تجهیزات چې واده کړي و چې په دو امنیتي وکړه کې و چې موږ باید تاسو سمبالښت د تجهیزات او د نورو پوځي برخو کې کو دی باید افغانستان ته ورکړي وای، خو متاسفانه دا کار تر اوسه نه دی شوی. او هند ته اشاره وکړه چې هند د افغانستان سره بعضې پوځي مرستې کړي. یو د یو اړخه چې څوک وګوري، دغه بهرني هیوادونه هغه مرسته چې افغانستان واقعیت غواړي هغه مرسته دی نه کوي. په دوو چورلکو به چی وشي؟ افغانستان ډېرو چورلکو ته ضرورت لري، او هغه خپله منافع غواړي، خپله منافع چې ونه غواړي هغه کومک نشي کړی، خصوصا د پوځي برخو کې.
معیار صاحب څخه مننه. جلسه صاحب، که د آغلي ځلا په خبرو هم خبرې ولري چې آیا واقعا نړۍ ته له افغانستان څخه ګواښ متوجه نه دی؟ یوه مسله بله دا چې ویل کېږي اندونه شتون لري چې دلته امریکا هڅه کوي خپل سرې وسله والې ډلې دلته تقویت کړي او له دې طریقه له شمال څخه منځنۍ آسیا او همدارنګه شوروي تضعیف کړي.
زه له افغانستان نړۍ ته د توریزم د ګواښ دونه هغه نه یم چې افغانستان دې واقعا تر دې وي چې په دې جې کې وسله وال یا توریستان روزل کېږي او بیا د نړۍ ته استول کېږي. ځکه ترهګري یوازې په افغانستان کې نه ده،
پنټاګون باندې حمله همدارنګه په نیویارک کې د نړیوال سازمان تصویر
هغه بیل بحث دی، هغه بیل بحث دی سید، هغه یو وخت و، خو دا اوس نه دی. اوس دلته افغان دولت ستدی دی او نړیوال ستدی دی، او هغه وخت تر دې وخت پکې تفاوت ډېر دی. فکر نه کوم که افغانستان دی اوس په دې هغه کې وي چې له دې چې ترهګر نور نړۍ ته لاړ شي. ځکه ترهګري یوازې په افغانستان کې نه ده، د ترهګري تر ټولو غټ مرکز پاکستان دی. که موږ چېرته ترهګر ځپو او نړۍ له ترهګرۍ ژغورو، نو باید د پاکستان کې هغه مرکزونه له منځه یوسي چې هلته ترهګر تمویلېږي، له هغه چې د همدغه ترهګرۍ د روزلو لپاره.
بل بحث ته راوګرځو چې آیا واقعا امریکا
او دته شورشیان بلواګر تقویت کوي او د دې طریقه غواړي ترڅو منځنۍ آسیا ته لاره ومومي او همدارنګه هلته روسیې ته یو خطر پېښ کړي.
په دې اړه کره اسناد نشته چې واقعاً اسناد دي او سړی دته دا تایید کړي چې او امریکا د دغه اسنادو پر اساس باندې دلته
وایي.
خو کار څه وي نو دا یو خبره ده چې موږ یې کوو یو څه شی وایو که نه چې او امریکا دلته. خو په دې اړه کره اسناد نشته دی. هو دا یو خبر طبیعي ده چې امریکا به خپلې ګټې لري په آسیا کې خپل ګټې لري او دلته د دې دوه ستر هیوادونه چې دی پر وړاندې اور سره مشکل لري چین دی او روسیا ده. خامخا به د دې د افغانستان داسې موقعیت لري چې له دې کولای شي دا دواړه هیوادونه دپاره دوی ته سرخوږی جوړ کړي. نو کیدای شي داسې یو څه وکړي دا هم دغه د تر دې حده ده چې موږ پرې باندې خبر کوو خو اسناد یې نشته دی. ممکن دغه کار وکړي له دې جنه د دغه دواړو هیوادونو دپاره سرخوږی جوړ کړي. نو په دې اړه کار اسناد نشته سړی پخلی وکړي.
چلو ځای صاحب مننه. دوستانو د ازرې اړو څخه د ځوان فکر خپرونه مو اورېده. په خپرونه کې مو کوربه زه مجیب حبیب صاحب ومه. تر بلې خپرونه چې زه او یا هم زما همکاران د افغانستان له نورو سیمو څخه ستاسو چوپړ تاثیر وکړو په لوی څښتن مو سپارم. علامه مل د خدای په امان.